سهار لس بجې سپېتاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره په امنیتي ارګان کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلري کلینټن په دویمه مخامخ مناظره کې خبرې وکړې. څه ویلي دي په همدې خپرونه کې درته وایو. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د کندوز چارواکي وایي د ښار مهمې برخې له وسله والو طالبانو تصفیه شوې. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځ یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې لس ترک سرتیري ووژلي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي. ښاغلی غنی چې د بروکسل له کنفرانس څخه تر رسنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا یو ځلې بیا ټینګار وکړ او په فساد کې ښکیل چارواکي د وسلوالو مخالفینو په څیر خطرناک وبلل. ولسمشر غنی چې په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له کبله له سختو انتقادونو سره مخ دی، د نړیوالو ځواکونو وتل د تیرو دوو نو کې د اقتصادي رکود علت وبله ویل د افغانستان خلک له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د کندوز چارواکي وایي د ښار مهمې برخې له وسله والو طالبانو تصفیه کړې او په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان سید محمود دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو بل لور ته ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان لا هم د دغه ښار په یو شمېر برخو کې حضور لري او په افغان ځواکونو ډزې کوي. خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د کندوز ښار مهمې برخې له دوی سره دي. پندیال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په تیرو سرلر ویشتو ساتونو کې د کندوز په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. دغه وزارت ویلي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو د نه قومندانانو په ګډون ټول 250 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د مالی وزارت وایي افغانستان روان کال په دریمه روبه کې هغه هدف ته رسیدلی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی وو. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل سره له دې چې د سږنی کال یوه بله روبه پاتې ده، خو دوی په دې بریالي شوي چې د ګمرکونو مالیو او د ټلیفوني اړیکو په ګډون د غیر عایداتي سرچینو څخه 132 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د ښاغلي عبدالرحیم په وینا د وایدو د اندازه په تیرو 15 کلونو کې ساره نه لري.
درې میاشتې مخکې موږ وکړای شول چې د پیسو نړیوال صندوق ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو، چې دا رقم په تیرو 15 کلونو کې بې سابقه و. موږ وکړای شول چې په درې روبه کې د 4 روبو عواید ترلاسه کړو.
که څه هم یو شمیر سوداګر د افغانستان د مالیو او په مجموع کې په مالی سیستم کې له فساد څخه شکایت کوي، خو د مالی وزارت وایي په روان کال کې د وایدو د لوړیدو علتونه د پیسو د راکړې ورکړې د سیستمونو برېښنایي کول او په ګمرکونو او عایداتي سرچینو کې د اصلاحاتو عملي کول دي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کچېرې دی په دغو انتخاباتو کې بریالی شو، میرمن کلینټن به زندان ته واچوي. په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره یې نامناسب شخص وباله. دوا دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو کې تمرکز وکړ چې لس کاله مخکې ثبت شوې او څو ورځې مخکې خپره شوې. په هغې کې ښاغلی ټرمپ د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې دي. دغه راز د میرمن کلینټن د ځینو پټو اسنادو افشا کېدو او هغو ادعاګانو ته اشاره وشوه چې ګواکې روسیې هڅې کړې د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پر اتمه کېږي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د ټرمپ هغه جنجالي ویډیو په جمهوري غوښتونکي ګوند کې دننه د وتلو سیاستوالو د انتقاد سبب شوه. دوی ویلي چې ټرمپ ته به رایه ورنکړي. بلورته د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي د روسي حکومت د امریکا د ځینو سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حملې تنظیموي. سو په دې توګه د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو سره همکاري وشي. میرمن کلینټن دا خبره نن سهار وختي له ډونالد ټرمپ سره په دویمه مخامخ مناظره کې وکړه. د هغې په خبره ورستۍ سایبری حملې چې واشنگټن وایي د مسکو په امر شوی د یو بهرني قدرت لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې د بې سابقه کمپاین یو برخه ده. خو ډونالد ټرمپ د میرمن کلینټن دغه څرګندونې د خندا وړ وګڼلې. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یو جنگي کښتۍ دوه مزایل توغول شوې دي. دغه مزایل د یمن له هغې سیمې توغول شوې چې د شیعه یاغي ځواکونو په ولکه کې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان پرون وویل چې دغې حملې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی، ځکه دواړه مزایل کښتۍ ته تر رسیدو مخکې پر اوبو لګېدلې دي. د ایران د کلتوري چارو یو جګپوړي مقام پرون وروسته له هغه استعفا وکړه چې یو شمیر مذهبي مشرانو په ښار قم کې د یو کنسرت پر جوړېدو اعتراض وکړ. قم د ایران مذهبي ښار دی چې ډېری جګپوړي آیت الله ګان پکې دیره دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د قم د فرهنګي چارو رئیس عباس دانشی وروسته له هغه استعفا ته اړ شو چې مخکنیو دینی عالمانو په دې ښار کې د تیرې میاشتې د کنسرت له کبله خپل خپګان او اعتراض څرګند کړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوز یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې لس ترک سرتیري او اته ملکي وګړي وژلې دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د یو لس سرتیرو په ګډون نور 20 کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم دا حمله وغندله. یلدرم پرون په استنبول کې په یو خبري غونډه کې وویل انتحاري برید کوونکي ځان له هغه موټر سره والوزوه چې 15 ټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس د امنیتي ادارو په حواله راپور ورکوي چې دا برید د هکري ولایت اړوند په سیمدنلی ښار کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې شوی او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی لاس پکې لري. او د یمن په پلازمینه صنعا کې پرون زرګونه مظاهره چیانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمبارۍ پر ضد اعتراض څرګند کړ. ملګري ملتونه وایي چې په پرونۍ حمله کې له 1300 زیات کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا په حکومتي ادارو کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. سناتوران وایي په افغانستان کې ځینې ګوندونه لا هم د ژبې، قوم او سمت پر بنسټ فعالیت کوي. په بلخ کې زیاتې ښځې د بېوزلۍ له کبله شاقه کارونو ته مجبوره سوي دي. د مالیې وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق له ورکول سوي هدف سره سم یې زیات عواید ترلاسه کړي، خو فساد لا هم یوه ستونزه ګڼل کېږي.
مالونه باید په ټولو ګمرکاتو کې یو شان محصول باید وشي، که کندهار دی، که جلال آباد دی، که هرات دی، که کابل دی، دا یو شان باید محصول وشي.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو دوه کاندیدانو نن په دویمه مناظره کې برخه واخیسته. د چې څه ویل دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په هایټی کې توپان مرګ ژوبله اړولې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړی اچار. د تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 3 بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره د هیواد په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر د بروکسل تر کانفرنس وروسته پرون په خپل لومړي وینا کې ویل چې د اصلاحاتو وخت را رسیدلی او د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام وسي چې د اصلاحاتو په وړاندې درېږي. ښاغلی غنی د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو جګړو د مرګ ژوبلې پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د ده په وینا لیاقت نه لري. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د روان امنیتي او اقتصادي حالت په اړه په خپله وینا کې په حکومتي ادارو او په تیره په پوځي ارګانونو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي او یا په فساد او مافیایي عملیاتو کې لاس لري. ولسمشر غنی تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل اوس چې نړیوالو د افغانستان د ملاتړ ژمنه کړې نو وار کورنیو اصلاحاتو ته رسیږي، ځکه د نړیوالو مرستې له هغو اقداماتو سره تړلې دي چې د افغانستان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې له خپلو نړیوالو متحدانو سره د هغو د ترسره کولو ژمنه کړې. ولسمشر ټینګار وکړ چې په نظام کې اصلاحات تر هغه وخته نشي عملي کېدای چې په دولتي ادارو کې اصلاحات را نشي، او زیاته کړه چې له فساد سره مبارزه د تروریزم پر ضد د جګړې په اندازه لانجمنه ده او ګرانه پریوزي. ښاغلی غنی چې د بروکسل له کانفرنس څخه تر راستنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، په فساد کې ښکېل کسان د وسلوالو مخالفینو په اندازه خطرناکو بلل.
خوب است در اینجا به مردم خود به صراحت بگویم که دشمنانتان تنها طالبان و داعش یعنی
خبروی که خپل خلکو ته په ډاګه ووایم چې تاسو دښمن یوازې هغه طالبان او داعش یان نه دي چې په څرګنده تاسو ته د جګړې اعلان کړی او بچیان مو وژني، بلکې مفسد عناصر که د ځانګړو افرادو په بڼه دي او که د فساد او قانون ماتولو د هغو شبکو په بڼه چې د اصلاحاتو په وړاندې درېږي. هیواد په نړیواله کچه بدناموي، د جرمي اقتصاد په وسیله د هیواد قانوني اقتصاد ته ضربه ورکوي، د هیواد ملي سوداګر له هیواده د خپلو پانګو ایستو ته اړ باسي او د مجرمینو او ورانکارو ملاتړ کوي. نور هغه دښمنان دي چې د دې هیواد برخلیک ته ګواښونه کوي. ولسمشر غنی د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت اجراءات هم یاد کړل او ویل په تیرو دوو کلونو کې د فساد ځینې عمده سرچینې بندې شوي، د فساد پر ضد د مبارزې میکانیزم جوړ شوی او د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د 15.2 میلیارد ډالرو او همداراز د آسیایي بانک د 2.2 میلیارد ډالرو مرستو یادونه وکړه او ویل چې دا پیسې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ ولګول شي. خو د ټینګار وکړ چې افغانستان تل تر تله د نړیوالو پر مالی مرستو اتکا نه شي کولای. ولسمشر غنی چې په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له کبله د اپوزیسیون له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، د نړیوالو ځواکونو وتل په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي رکود علت وباله او ویل چې د افغانستان خلک له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. په داسې حال کې چې د هلمند او کندز په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی، ولسمشر غنی په روانو جګړو کې د سرتیرو او ملکي وګړو د تلفاتو پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د په وینا لیاقت نه لري خو د مصلحتونو پر بنسټ پر پوځي مقامونو ټاکل شوی او ویل چې دا وضعیت نور نو د زغملو وړ نه دی.
پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا په حکومتي ادارو او په تیره د هیواد په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو جګړو د مرګ ژوبلې پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د ده په وینا لیاقت نه لري خو د فشارونو له کبله پر پوځي مقامونو ټاکل سوي دي. مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د عدلي او د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیران خپلې غونډې ته وربللې وه. سناتورانو ویل په هیواد کې داسې سیاسي ګوندونه شته چې په بشپړه توګه قومي او سمتي بڼې لري چې دغه جوړښتونه د ډیموکراسۍ معیارونه نسي ګڼل کېدلی. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د عدلي او کار او ټولنیزو چارو وزیران چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوي وو، د جرګې د غړو له سختو پوښتنو سره مخ شول. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویل چې په عدلي وزارت کې په لسګونو سیاسي ګوندونه ثبت او د فعالیت جوازونه یې ترلاسه کړي، خو په دوی کې داسې ګوندونه هم شته چې په بشپړه توګه قومي او سمتي بڼه لري چې دا کار د ډیموکراسۍ له اصولو خلاف عمل دی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وویل
بعضی از اعضاب سیاسی را که ما میبینیم اعضاب فراگیر نیست، اعضابی نیست که
زین سیاسی گوندونه چې موږ یې وینو پراخ بنسټ نه دی او د افغانستان خلک پر حساب نشي کولای او پرته له دې چې ملي یووالي ته زیان ورسوي نور څه نه دی. د دې ګوندونو د تصفیې لپاره ستاسي تدابیر څه دي؟
په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د اساسي قانون او د سیاسي ګوندونو د قانون د موادو له مخې جوړ او د فعالیت جواز ورکول کیږي، خو کله چې دغه ګوندونه پر وضع شوو اصولو برابر عمل ونه کړي د فعالیت جواز ځنې اخیستل کیږي. ښاغلی انور په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه وویل.
اوس مهال او 50 سیاسي ګوندونه له عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی، خو یوولس سیاسي ګوندونه چې لازم شرایط یې نه و پوره کړي د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوي او نومونه یې د خپرولو لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته لیږدول شوي دي.
د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د جوړولو شرایط دادي چې 10,000 غړي ولري، په 40 ولایتونو کې به دفترونه فعال وسي، اساسنامه به پر ملي بنسټونو ولاړه وي، افغان شموله به وي، د کومې بهرنۍ ادارې لخوا به نه تمویلیږي او فعالیتونه به د امنیت، هیواد او خلکو پر ضد نه وي. د عدلی وزیر دا هم وویل له کومو ګوندونو څخه چې شکایت کیږي شکایت باید پر اسنادو ولاړ وي څو عدلی ارګانونو ته ور وپیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل څخه وپوښتل شول چې په دولتي ادارو، خصوصي سکتور او په پراختیایي پروژو کې د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته لږه پاملرنه شوې ده. د مشرانو جرګې غړي باقي بریال وویل
دغه شیخ باید بن سلطان د اپارتمانو په اړه باندې د معلولینو سهم لکه پکې اجراات شوي دي، اما د شهیدانو لا تر اوسه پورې معطل ده، خو د موږ هیله دا ده چې تاسو څه وخت اجراات کوئ.
مرمن اوریاخیل د کارموندنې لپاره په هیواد کې دننه او بهر خپل پلانونه بیان او ویل چې ترتیب شوي پلانونه له دولتي ارګانونو او خصوصي سکتور سره شریک کړي دي. مرمن اوریاخیل وویل د دولتي ادارو لخوا ورسره په رسمي توګه هوکړه شوې چې معلولینو ته به په رسمي دفترونو کې 3% او په پراختیایي پروژو کې 1% ونډه ورکول کیږي. د پښتنو له ځوابولو وروسته پر دواړو وزیرانو ټینګار وشو چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت او د بیکارۍ ستونزو ته په کتو سره باید په خپلو چارو کې لا هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 10:00 او 13 دقیقې کیدونکو د دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړي اچار. خو اوس به اجمل تورمن راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د اصلاحاتو او د کشمیر له مسلې سره د افغانستان د سولې د مسلې د تړلو په تړاو د پاکستاني چارواکو د خبرو په غبرګون مطالب چاپ کړي دي. سرخط پرواکي ورځپاڼې خپل د سر په مطلب کې د ولسمشر په حواله لیکلي چې په کور دننه د اصلاحاتو وار را رسیدلې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی وایي حکومت یې په نړیوالو او سیمه ییزو اړیکو کې بریالی شوی، خو اړتیا ده چې اوس په کور دننه اصلاحات راوستل شي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی تیره شپه په خپل تلویزیونی وینا کې ویلي یو وړه کړی غواړي یوازې د خپل بقا لپاره ټول ملت قرباني کړي او دوی هغه څوک دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د بدنامولو اصلي عامل دي. د مطلب لیکوال لیکلي ولسمشر دا کسان تر طالب او داعش کم نه بولي او زیاتوي اړتیا ده چې بنیادی اصلاحات راوستل شي، خو په دې برخه کې د ملت مرسته اړینه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ادارو کې د اصلاحاتو راوستل ستره غوښتنه نه ده. په سر مقاله کې راغلي چې په بروکسل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د مدیریت ننګه وکړه او ټینګار یې دا و چې حکومت دې په ادارو کې اصلاحات راولي او چار دې داسې سنبال کړي چې ژر پر ځان بسیا او د نړیوالې ټولنې مرستو ته محتاج نه وي. د سر مقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره پر ژمنو عمل کوي او د اصلاحاتو لړۍ ډیر ژر د بری تر بریده ورسوي. په اثر مقاله کې راغلي ولسمشر له ملت غوښتي چې د اصلاحاتو په راوستلو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه د مقاله لیکونکي په باور اصلاحات د ولس، حکومت او نړیوالې ټولنې سره غوښتنه ده. سردار خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي امنیت د شورا په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان له سولې سره د کشمیر د مسلې تړل دا ښیي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د نیابتي جګړې پر دوام باور لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د پاکستانی سناتور او د پاکستان د صدر اعظم د استازي مشاهد حسین په دې تړاو څرګندونه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې کړي پکله کرت کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په یو مطلب کې پوښتنې مطرح کړي چې پاکستانی سناتور ولې دا ډول بې معنا څرګندونې کوي، دا ټولې څرګندونې له کومه ځایه نشات کوي او هدف یې څه دی. د مطلب لیکونکي په خپل لیکنه کې ځواب او د داشان څرګندونو لامل دا ښودلی چې پاکستان د هند او افغانستان دوستي د ځان لپاره خطر بولي او له افغانستان سره د هند اړیکې او مرستې په دې برخه کې د پاکستان اندېښنه زیاته کړې ده.
ځینو مدني ټولنو د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې پر جوړېدو خوشي څرګنده کړه، خو د دې کمیټې له مسؤلانو یې غوښتنه وکړه چې خپل کارونه په بې پرې ډول ترسره کړي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د انتخابات په چارو پورې اړوند د مدني ټولنو کاري ګروپ د انتخابات په اړه جوړ شوې غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې د غوروي کمیټه باید ولسمشر ته د غړو په معرفي کولو کې د تخصص، بې طرفۍ، نیک شهرت، قومي ترکیب او جنسیتي مسایلو ترڅنګ د شفافیت اصل په نظر کې ونیسي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مسؤول رحمت الله صالحي د یکشنبې په ورځ په دغه ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د غوراوي د کمیټې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
کمیته گزینش مرجع نهایت مهم
انتخاباتي کمیسیونونو ته د کسانو په معرفي کېدو کې د غوراوي کمیټه د متخصصینو، ژمنو او بې طرفه کسانو په معرفي کېدو کې تر ټولو مهم مرجع ګڼل کیږي. که حکومت او بل هر کس دغه کمیټه په کارونو کې مداخله وکړه، نو په دې وخت کې بیا لازمه ده چې د غوراوي کمیټه دغه موضوع له خلکو سره شریک کړي او د حکومت د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپل وړتیا خلکو ته ثابت کړي.
حال کې د چي د غوروي کمیټې د تیري اونۍ په ورستوي کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د سلګونو کسانو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی صالحي وایي دغه کمیټې اوس د ترلاسه شوو اسنادو پر څېړلو کار پیل کړی دی، چې په خبره یې د یادو اسنادو څېړل به لږ تر لږه یو میاشت وخت ونیسي. راپورونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر پخوانیو غړو هم دغه کمیټې ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ پروګرامونو مسؤل علي اصغری په دغه ناسته کې د غوروي له کمیټې وغوښتل هغه کسان چې ښه نوم نه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې دي د هغوی د راتلو مخه ونیول شي. د نوموړي په خبره هغو کسان چې په یو ډول یې په ډیموکراتیکو بهیرونو په ځانګړي ډول پر انتخاباتو خلک بې باوره کړي، د غوروي کمیټه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې د دندو لپاره ولسمشر ته معرفي نه کړي. په ورته وخت کې د غوروي کمیټې یو غړي یوسف رشید وایي چې دوی یوازې د خلکو مسلکیتوب او وړتیا په پام کې نیسي.
زموږ کارونه ډیر شفاف اولنی دي. موږ تل د مدني ټولنو او مطبوعاتو حضور ته په کمیټه کې خراغلاست ویلي او د دوستۍ فضا مورته مسایده کړې. را دي شي او ودی ګوري. اوس هم ټینګار کوم چې زموږ دوستان دې په دغه کمیټه کې خپل حضور ډیر کړي.
د غوروي کمیټې د کار تر بشپړېدو وروسته د کمیټه یوشت کسان ولسمشر ته معرفي کوي او ولسمشر له دې ډلې څخه اووه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په توګه انتخابوي. د دې ترڅنګ یاد کمیټه یو 15 کسیزه لیست ولسمشر ته استوي چې له دې ډلې څخه به بیا ولسمشر 15 کسان د شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په بلخ ولایت کې فقر او بیوزلی د دې سبب سوی چې زیات شزه شاقه یا درنو کارونو ته مجبور سي. دغه شزه وایي چې په ټولنه کې د دوی کار ته په شسترګنه قتل کیږي. مجیب رحمان حبیب زایور باندې رپورت لري.
بلخ د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په کې خسته هم د نارینه او پښان د نفقې د پیدا کولو په منظور سړکونو ته د کار کولو په خاطر راوځي. دا د یو مرب درې لار ده، هغه سیمه چې پکې هر گهیس وختي څو تنه مېرمنې راغونډيږي او د کار کولو انتظار باسي.
روزا سالا
دا ښځې چې تر ټولو ډېره عمر لرونکې یې 45 کلنه ده، سهار 5 بجې د یو مرب په درې لارې راټولېږي او بیا د یوې ورځې لپاره د کار خاوندانو لخوا د سل یا هم د 150 افغانیو په بدل کې په کار ګمارل کېږي. رویا یو له همدې کارګرو میرمنو څخه ده چې هره ورځ دې سیمې ته د کار کولو په خاطر راځي، خو ډېر کم وخت چانس ورسره یاري کوي تر څو کار ورته پیدا شي. دا ښځې اکثرا په مزرعو او باغونو کې په کار کولو ګمارل کېږي او ډیری وخت شنه راټولوي او ونې اصلاح کوي. فاطمه یوه بله کارګره میرمن ده چې 50 کاله عمر لري او څه باندې یو اونۍ کېږي چې د ورځني کارګر په توګه د مزار شریف ښار په یو مزرعه کې په کار بوخته ده.
زمين کې ماتون نانا زیاتر دی راو کړم، دغه بانجان چیندم، رومي چیندم، رومي خالي خلاص ده، فقط یک اونم بامیه مانده اون بانجان مانده مې تو چی ده. دغه ته اونو گلخانه رفتم په مشموده مونږه کې اس 20 نفر اسیم زن صف. اون مونږه کې مېرم پاترنګ دې خلطه مکنې مې خلطه میندازم.
دا ښځې چې لټیر مشقت او خورا حوصله مندۍ سره سهار تر ماښامه په مزرعو کې کار کوي، خو بیا هم د کار د صاحبانو لخوا یې په وړاندې نامناسب چلند ترسره کیږي او د هغوی له کار رضایت نه لري. په مزرعو کې کارګر ښځې وایي چې ټول ورځ شاقه کارونه ترسره کوي او د ورځې په پای کې د ټول زحمت او خستګۍ په بدل کې 140 افغانۍ ورکول کېږي چې هیڅ درته یې هم پرې دوا نه جوړیږي. په یوه مزرع کې کارګر ښځه یې پاړه وایي دا په داسې حال کې ده چې اکثرا دا ښځې شکایت کوي چې د دوی په وړاندې ټولنه کې ناسالمه چلند موجود دی او دا چې دوی له کوره باندې سړکونو ته د کار کولو په خاطر راوځي خلک ورته د حقارت په سترګه ګوري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
زه چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
سیا زدی رادیو ته ورځ د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی هغه هدف ته ځان رسولی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی وو، خو ځینې سوداګر بیا په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوي. سبون کاکړ پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان هجری شمسی کال په دریم ربع کې له ګمرکونو، مالیو او د تلیفونونو په ګډون له غیر عایداتي سرچینو 132 میلیارد افغانۍ لاسته راوړل شوي دي چې د دوی په خبره په 45 کلونو کې ساری نه درلود. په داسې حال کې چې یو شمېر ملي سوداګر په ګمرکونو او داسې نورو ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي، خو دغه وزارت په لاس راغلي عواید په ګمرکونو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو نتیجه ګڼي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق د 1995 کال لپاره دوی ته 122 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې دوی دغه هدف ته په دریم ربع کې ځان ورسوه.
درې میاشتې مخکې موږ وکړای شول چې د پیسو نړیوال صندوق ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو، چې دا رقم په 15 کلونو کې بې سابقه و. موږ وکړای شول چې په 3 ربع کې د 4 ربع عواید ترلاسه کړو.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي تیر کال هم د پیسو نړیوال صندوق 122 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې هغه هم تر وخت مخکې بشپړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی په مختلفو برخو کې سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې او د هیواد د وضعیت تر څیړلو وروسته په ډیرو مواردو کې مشوره هم ورسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس محمد آزادی راډیو وویل چې دوی اکثره د فساد او په ګمرکونو کې د نه همغږۍ له کبله په 2 ولایتونو کې مالیه ورکوي.
فکر کوم فساد د ګمرکات له هیڅوک نه سره تاوانه ګمرکات هغه ادارې دي چې څو ګمرکات جوړ شوي دي. زه فکر کوم فساد ګمرکات څخه نه دی جوړ شوی او اوس هم شکسته مالونه باید په ټولو ګمرکات کې یو شان محصول باید وي. کندهار دی که جلال آباد دی که هرات دی که کابل دی دا یو شان باید محصول وي.
خود افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی په ګمرکونو کې ډېر اصلاحات راوستلي او د روان کال 8% عواید د ګمرکونو لارې تلاس شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي برخې ځینې کارپوهان په دغه نظر دي چې د حکومت عواید پر سوداګرو او عام خلکو د فشار په نتیجه کې ترلاسه شوی او د دوی په وینا د افغانۍ په وړاندې د ډالرو لوړوالي ته په کتو اوس هم دغه عواید کم دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولای سي چې ازادي رادیو پانه ورسره خوښه کړي. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. په باسونی کې برخه واخلي. ادرس دی facebook.com/azadiradio. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفین اوري.
د کندوز چارواکي وایي د دغه ښار مهمې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي د روسیې حکومت د امریکا د ځینو سازمانونو او اشخاصو پر ضد سایبری حملې تنظیموي، سو په دې توګه د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو سره همکاري وشي. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یو جنگي کښتۍ دوه مزایل توغول شوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پاوز یوې پوستې ته نږدې د افراطي کورد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې لس ترک سرتیري او اته ملکي وګړي وژلي. او د یمن په پلازمینه سنا کې پرون زرګونه مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمبارۍ پر ضد اعتراض څرګند کړ.
مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. مخکې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل چې د کندز چارواکي دا کوي چې د دغه ښار ځینې برخې له وسلوالو څخه نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره له کندز د ټلیفون مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، مخکې چارواکو یادونه کړې وه چې د کندز ځینې سیمې له وسلوالو څخه تصفیه کړې دي. دا کومې سیمې دي او په دغه عملیاتو کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده؟
مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تیر شپه د کندوز ښار کې شدید جګړه جریان درلود. همدارنګه د سپک او درنو وسلو ډزې مو اورېدل کېدلې او سهار هم تر 9 بجو پورې جګړه وه. خو اوس مهال د جګړې غږ نه اورېدل کېږي. خال خال ډزې سدي. تاسو باید ووایم چې دا د کندوز ښار کې د جګړې اتمه ورځ ده چې دلته جګړه روانه ده. افغان ځواکونو د کندوز ښار د لودیز سنډر یعنی د سپینزر ګولۍ د کابل بندر او همدارنګه د پهنتون وړ دغه سیمې تصفیه کړي دي او د کندوز ښار ختیځ لور ته د سینما ناشر سیمه همدارنګه د خونزاده ګولۍ او د نوابت د خواجه مسعد دغه سیمې تصفیه کړي دي. او د کندوز ښار شمال لورې ته د بالای سار لاندې دغه څنډې تصفیه کړې دي. خو لا هم د ښار په ډېرو مهمو سیمو کې و طالبان حضور لري. تر اوسه پورې دغه ښار په بشپړه توګه نه ده تصفیه شوی. خو د تیرو ورځو په پرتله نن په ښار کې ګڼه ګوڼه شته ده. خلک تګ راتګ کوي او د ښار په ځینو سیمو کې خال خال دوکانونه هم خلاص شوي دي. همدارنګه د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه څور د جګړو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله موخته ده. خو دوی تر اوسه پورې دقیق ارقام رسنوی ته نه دی وړاندې کړي. خو بیا په بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، نوموړی وایي اوس هم دوی د کندز ښار لویدیځ لور ته په درېمې اوجې کې قواخانې سیمې کې خاتنې سیمې کې همدارنګه د سپینزر په فامیلو کې او د ازادۍ واټ کې همدارنګه دلته د شتون لري.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین و چې د کندز ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینټن او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن په یو توده مناظره کې پر یو او بل انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کېدی په دغو انتخاباتو کې بریالی سو میرمن کلینټن به زندان ته واچوي. په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب کس ونه باله. دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو تمرکز وکړ چې لاس کاله مخکې ثبت شوې او څو ورځې مخکې خپره شوې. په هغې کې ښاغلی ټرمپ د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلي دي. چې به مخکې مې د دې مناظرې په اړه د امریکا غږ راډیو خبریال حسیب الکوزي څخه نور معلومات غوښتل.
بس د واشنگتن پر وخت د ماښام پر 9 بجو پیل شو، تقریبا یو نیم ساعت بس وو. د بس نیم ساعت تقریبا 15 دقیقې پر دې باندې تیر شولې چې میرمن هیلری کلینټن به پر ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کوي او ډونالډ ټرمپ به پر میرمن هیلری کلینټن باندې او د یو بل د دریځونو څخه به هاریو دفاع کوله. زیات تمرکز پر هغه ویډیو ټیپ باندې وسو چې په 2015 کال کې په هغه ټیپ کې ډونالډ ټرمپ د ښځو په اړه نامناسبې خبرې کړې وې. څو ورځې مخکې دا ټیپ د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. میرمن کلینټن زیات تمرکز پر همدغه کوي چې هغه ښځو ته سپګ سپوري ویلي دونه یوازې دا چې دا ځلې دا کار کړی دي. پخوا یې هم مثلا د جان مکین یادونه وکړله چې هغه په ویتنام کې چې کله بندي وو هغه ته سپکاوی سوی دی د ډونالډ ټرمپ لخوا، مسلمانانو ته سپکاوی سوی دی ډونالډ ټرمپ لخوا، کډوالو ته سپکاوی سوی دی، مایوب کسانو ته سپکاوی سوی دی. د خان کورنۍ چې ډېره مشهوره سوله په دې وروستیو کې هغه کورنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د خان د کورنۍ یو غړی هلته سرتیرو ووژل شو او ډونالډ ټرمپ
ټرمپ ځینې جنجالي سرګندونې کړي پر بېلابېلو موضوعاتو. دغه د ښځو په اړه سرګندونو یې ولې ډېره غوغا جوړه کړه په امریکا کې دننه او په نورو نړۍ کې؟
د ټیپ محتوا به مو لوستلی وي او اورېدلی به وي. په ټیپ کې ځینې نامناسبه خبرې شوې دي د ډونالډ ټرمپ لخوا او په مجموع کې په لویدیځه نړۍ کې ښځې ته ډېر زیات احترام په ټولنه کې نشته. او کچېری یو ښځه د یو چا سره په اړیکه کې نه یا سپکاوی وشي او د هغې رضایت نه وي، دې مسلې ته په لویدیځه نړۍ کې په ډېره غټه سترګه کتل
کېږي. په لنډو کې راته وایاست چې دغه جنجالي څرګندونې دغه ډول جنجالي څرګندونې د خلکو پر رایو او د انتخاباتو په ورځ د ذهنونو پر بدلولو څومره تاثیر لري؟
تاثیر زیات کوي. بېلابېل د چارو کاربون وایي چې هغه کسانو چې ژمنه کړې ده چې ډونالډ ټرمپ ته برای ورکوي او محافظه کار دي او د جمهوري ګوند غړي دي، هغوی به خپل رایه ورکوي چایې تاثیر ونه کړي. یو مهم موضوع دا ده چې په امریکا کې 100 ایالتونه دي چې هغوی ته باتل ګراوند سټیټس وایي، یا هغه ایالتونه چې نه تروسه معلوم دي چې ډیموکراتان به پکې اکثریت ګټي او نه دا معلوم دي چې جمهوری غوښتون به پکې اکثریت ګټي، لکه اوهایو ایالت دي، مثلا د فلوریدا ایالت دي. په دغو ایالتونو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې چې کومې کړې دي په دغه ټیپ کې ډېر زیات تاثیر پر ښځینه رای ورکوونکو باندې اچولی شي. په حال کې بل د طرف د قضیې د میرمن هیلری کلینټن ایمیلونه دي، نوي ایمیلونه د ډي سي لیکس او ویکی لیکس لخوا خپره شوي دي. په هغوی کې پر میرمن کلینټن باندې د وال سټریټ نفوذ او د وال سټریټ یعنې د بانکونو د غټو بانکونو او مالي ادارو نفوذ څرګند شوی دی چې تر یو حده پورې میرمن کلینټن د هغوی سره پر میرمن کلینټن باندې د هغوی نفوذ زیات دی. دغه مسله هم په دغه مناظرې کې
ډېره مننه
دوه بودلې دا قضیه، هم د میرمن کلینټن د ایمیلونو مسله ده او هم د ډونالډ ټرمپ د هغه وروستي ټیپ مسله ده چې د ښځو په اړه نامناسبې خبرې کړي.
د امریکا ژغ راډیو خبریال حسیب الکوزی وو. په هایټی کې خلک د تیر اونۍ په سمندري طوفان کې د خپل وجلسو عزیزانو ماتم پیل کړی.
په هایټی کې د سمندري طوفان د سلګونه قربانیانو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پرون پیل شو. تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ د هوریکان ماتیو په نوم سمندري طوفان په هایټی کې 346 کسان ووژل، 211 یې ټپیان کړل او چارواکي وایي چې 4 کسان تر اوسه لا درک دي. د درې ورځنی ماتم په ورځو کې به د هایټي بیرغ نیم ځوړند، او د موسیقي کلبونه به بند وي. د هایتي د ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې وویل د قربانیانو د کورنۍ او عزیزانو درد به د هیواد یو موټی وساتي. په ځینو راپورونو کې د دې تراژیدۍ د قربانیانو شمیر خورا زیات ښودل شوی، خو په داسې حال کې چې د هایتي د جنوب لویدیځ توپان ځپلو سیمو ته تلل ستونزمن کار دی، نو د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې اټکل نشي کېدی. د مرستندویانو ډلو له سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د دې طبیعي مصیبت له قربانیانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. پاپ پرون په واتیکان کې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله. په ډېرې خواشینۍ سره مې په کارابین سیمه په تیره په هایتي کې د تیرو څو ورځو د سمندري طوفان خبر ترلاسه کړ چې خورا زیات ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. زه د نړیوالې ټولنې، مذهبي مؤسسو او د ښه نیت لرونکو وګړو د خواخوږۍ پر حس ډاډه یم. د ماتیو په نوم د سمندري طوفان ته دا ځل څلورمه درجه ورکړل شوې، په داسې حال کې چې پنځمه یې تر ټولو سخته ده. د دې طوفان په ترڅ کې د 230 کیلومترو په سرعت باد چلیده چې ګڼ شمیر کورونه، سړکونه او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هایتي د طوفان ځپلو سیمو شاوخوا 3.5 لک وګړي سمدستي مرستو ته اړتیا لري.
The Lobo, La Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره مرکه اوري چې د هیواد د کورنی کرکټ په اړه معلومات او لاسته راوړنې سره شریکوي.
په دې باندې شي چې د کورنی کرکټ څخه ډېر لوبغاړي د افغانستان د لوبغاړو له تمرکو
د دې ترڅنګ له ماستر خوشحال څخه اوري چې د لسو سپورټي رشتو سره آشنایي لري او د افغانستان په اساسیتوب په نړیوال میدانونو کې سیالي کوي.
ما څنګه وای لغه غرزی د پمزکه باندې جکس وای وی د افغان بچی افغان د زیګولې دا یو جنرال ما ته ډېر جالبه خاطره
او د خبرونی په پای کې د رزمي تکواندو لوبي په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمد زی څخه اوري.
د آزادو یا فری فایت سیالیو اتل احمد ولی هوتک روسی لوبغاړی ایوان کازاچینوک ته ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینوک ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې ترسره شوه. احمد ولی هوتک له بریا وروسته داسې ویل:
سلام افغانستان، د دې مرا مبارکي ټول افغانانو سره سلام کوم، خصوصا مشران ته چې ماته همیشه مینه راکړي. زنده‌باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفه‌ای ورزشی ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړې چې وای هم نه د بایللې. په پکتیکا کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال پیل شوې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې مدیر ګل کریم سحر د معلوماتو له مخې په دې سیالۍ کې د پکتیکا لاس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د پیمان او اتفاق لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. نوموړي زیاته کړه د دواړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه او اتفاق لوبډله وتوانېده چې د پیمان لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. شهزاد محمدی د پاکستان لیگ طلایي ګروپ ته غوره شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریدګر پیلوونکی لوبغاړي شهزاد محمدی د پاکستان په کورنی کرکټ یعنی پی ایس ایل سیالۍ کې په لومړي ګډون سره د سرو زرو کټګوري ګروپ ته غوره شوی دی. د پاکستان په کورنی کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ چې د پی ایس ایل په نوم ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم ګډونول شوي دي. د سیالۍ په لومړي ځل پیل کېدو سره چې په روان 2014 میلادي کال کې په پیل کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې، افغان لوبغاړي پکې محمد نبی اساخیل د کوټې ګلیډ ایټرز په ګټه ولوبېده چې لوبډله په خپل ګډون سره تر پایلوبې ورسوله. د پاکستان د دویم پړاو په دې تجارتي سیالۍ کې د شهزاد محمدی وروسته محمد نبی اساخیل او تیز بالر دولت زدران د سل وریا د سپینو زرو ګروپ ته غوره شوي دي. او د فوټبال نړیوال شورا یولس هیوادونه جریمه کړل. د فوټبال نړیوال شورا یعنی فیفا لخوا هغه یولس هیوادونه جریمه شوی دي چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره په ټاکنیزو پړاولو بوکې مینوالو ته غیر ورزشي او تعصبانه حرکتونه کړي وو. د رسنۍ د راپور له مخې په دې ډله هیوادونو کې زیاتره د امریکا د وچې هیوادونه دي چې د برازیل او ارجنټاین په څیر د فوټبال لوبې مخکښ هیوادونه پکې هم شامل دي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د کرکټ لوبې مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کورنی کرکټ د تیر کال په پرتله پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې دوی وکړای شول چې یو شمیر لوبغاړي د کورنی کرکټ څخه د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کړي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د کورنی کرکټ د پرمختګونو په اړه پوښتلې دي. نوموړي وویل
د افغانستان کرکټ په بېلابېلو برخو کې ډېر زیات پرمختګ کړی په دې وروستیو کې، بالخصوص په کورنی کرکټ کې. کورنی کرکټ د افغانستان ډېر ښه روان دی، نتیجه هم الحمدلله ډېره ښه ده. تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې موږ د زړونو په کچه، د ولایاتو په کچه، د مکات د ښوونځیو او همداشان د کلبونو په کچه، په ولایاتو کې او په مرکز کې، په بېلابېلو سیمو کې موږ د دغو لوبو ترمنځ لوبې ترسره کړې دي چې په دې کې شل ورځې، 15 ورځې او څلور ورځنۍ لوبې چې اوس کې هم الحمدلله په کابل او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې روانې دي. نتیجه ډېره ښه ده او انشاءالله که خدای کړي ول په نورو بېلابېلو برخو کې به هم انشاءالله ډېر پرمختګ مو.
جناب هوتک صاحب، د کورنی کرکټ له ټیم څخه څومره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شوي دي په روان کال کې؟
ډېر ښه. د هېواد کورنی کرکټ د هېواد ملاتړ رول لري چې الحمدلله په دغه برخه کې موږ ډېر ښه یو. یعنې موږ کورنی کرکټ ډېر ښه الحمدلله په دې برخه شي، چې د کورنی کرکټ څخه ډېر لوبغاړي د افغانستان بېلابېلو لوبغاړو بېلابېلو لوبغاړو کې ورځو. تاسو وګورئ چې موږ خپل لوبغاړو لپاره موږ ازموینه واخیسته، نو کورنی کرکټ لوبغاړي راغلل او هغه تر ډېره زیاته شوي دي. اوس په تن کې د افغانستان ملي لوبډلې تعلق لوبډلې ته موږ کورنی کرکټ څخه لوبغاړي اخیستي چې دوی پاتې ډېر زیات د بېلګې په توګه موږ درته لکه اشمت الله شهید دي او نوید الحق او عثمان غني راشد ارمان او همداشان نور.
دغه لوبغاړي چې د کورنی کرکټ څخه ملي ټیم ته انتخاب شوی دي، ستاسو په نظر څنګه بریښي؟ آیا دوی په سپورت کې یا په ټیم کې ښه ځلیږي؟
بله، هم هر یو په خپل ځای باندې الحمدلله ښه نتیجه ورکوي. ولې په کورنی کرکټ اوس ډېر ښه شوی ده. هغه لوبغاړي چې اوس په ملي لوبډله کې پخواني سینر لوبغاړي دي، هغوی هم اوس په کورنی کرکټ کې خپل پرفارمنس کوي او له هغې وروسته بیا د نوو ځوان لوبغاړو په څېر باندې په لوبډله کې ملي لوبډله کې ځای پیدا کوي. او کوم لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې او په تبلیغاتي کمپونو کې نتیجه ښه ونه لري، هغوی ته چانس کم وي.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هېواد کې د کورنی کرکټ کومې سیالۍ روانې دي؟ په اړه معلومات راکړئ.
اوس فعلاً په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې څلور ورځنۍ لوبې روانې دي چې دغه لوبه لري ډېره ښه روانه ده الحمدلله. دغه لوبې به تقریبا دوه میاشتې او اته ورځې دوام وکړي. د کابل لوبې چې کله په کابل کې هوا لږ سړه شي، خوسته ولاړې شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی سي.
اوس هم د هغه لوبغاړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د 8 کلونو په ترڅ کې 250 د سرو زرو مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
ماستر سپورت خوشحال سروری زما نوم دی. و 8 کاله کیږي چې د سوک وهنو و نشانځنی لوبه ترسره کوم. په دا وخت کې تقریبا 250 نړیوال لوبه مې ترسره کړې ده. په 50 کې مې بریا اخیستې ده او 2 کې مې ماته خوړلې. یو ښه خاطره به درته ووایم. هغه خاطره مې همدا ده چې کله زه لوبه مې ګټلې وو، د لوبه کې مې هغه یو امریکایي وو، د سودان وو، تور رنګ وو. هغه مې سی وویل یو په نوم د ډګر جنرال فضل کریم سادات، د کورنۍ چارو وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده. ما هغه وویل هغه وغورځېد په مځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیږولې ده. یو جنرال ما ته ډیر جالبه خاطره اوس، یو جنرال لکه یو ماشوم غوندي دس خوشحال سو. یعنی یو لکه یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشحاله سو او ما تشویق کاغه ما ته ډیر یو ښه خاطره ده. ما اوس ډیر شاګردان ده چې هغه ما نه پریږدي چې زه لوبه وکم. هغه وایسته اوس استاد یې مونږ پریږده چې مونږ هم نوم وباسو. تا خو ماشاءالله ډیر لوبه دی ګټلې ده، ډیر مملوک ته تلې سابقه دې کړی ده. اوس مونږ پریږده چې لاړ شو. په دې لحاظ ما دغه خبره ومنله او اوس لوبه نه کوم.
رزمی تکواندو څنګه لوبه ده، لومړی څنګه پیل او څنګه په رسمیت وپیژندل شوه؟ دا بل سحرګل امیرزی څخه واورو.
تکواندو یو رزمی لوبه ده چې په اوس وخت کې د اولمپیک د یوې نوې لوبې په نامه پیژندل کیږي. تکواندو د سپورت د لومړنۍ رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې وپیژندل شوه چې په کال 1992 کې په اولمپیکي لوبو کې شامله شوه. تکواندو د څه د پاسه شلو پیړیو په موده کې په جنوبي کوریا کې وده وکړه. د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادېده. د تکواندو ټولنه په کال 1968 د سپتمبر په 19 په جنوبي کوریا کې پرانستل شوه او له هغه کال راوروسته د دغه زړې تاریخي لوبې نوم په تکواندو بدل شو. د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1922 د نومبر په 13 د جنوبي کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې افتتاح او په رسمیت وپیژندل شوه. په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو له ډلې پیژندل کیږي، ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپلې ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده. په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد د دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
گوری دن کو سلام، خدای مو روغ او خوشاله لرا. وای بیا وزیران بدلیگی چه که یو چو تن نورم دست رو سپینو خواندان شی. دشتمن که دو هم دقا خلار ده چه وزیر والی او یا هم وکیل شی. چه پا نوبات مقرره ولی نو پا چو کلونه که با دیر خلق لخواره و تلی و اوز خو چه مقرر شوه نوی بیایی ده کور، موتر، شرکت او مارکت نقشه جوڑه کری وی چه ترسو با دقا دشتمن که دو لو بروانه وی معلومه نده. د خپرونې په پیل کې مو د چارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو.
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي.
لکه څه شی؟
لکه د ګاز، برېښنا، تیلو، اوړو او نورو شیانو بیې، د کورونو کرایه او نور شیان.
ریښتیا وایې، خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي.
هغه څه شی دی؟
د هلکانو پتلونونه.
ښه نو امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ؟
والي صاحب، د تاسې د امنیت لپاره، د ولایت د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره.
دا خو ډېر ښه کار دی او ډېر ښه کار ته مو ملا تړلې ده.
هو صاحب.
والي صاحب، ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی، که مهرباني وکې او دغه اسناد امضا کې چې پوستې جوړول شروع کړو.
په جیب مو لاس وهلی؟
څنګه صاحب، پوه نه شوم.
دموږ برخه پیسې مو راوړي دي.
د څه شي پیسې؟
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ.
پیسې خو به تاسې راکوئ، ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره یې جوړو.
همر خو زه درکوم، د همر درکولو پیسې.
کاکا څه شی خوري؟
څه شی دی؟
قابلی، پلاو، کباب، مایچا، چینکی.
مایچا راوړه.
ډبل که متوسط؟
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي؟
ډبل یې ډبله بیه لري، متوسط متوسطه بیه.
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه. ډاکټر صاحب، ډېر ناروغ یم، همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده.
واده دې کړی؟
وو ډاکټر صاحب، دوه ښځې مې دي. اخ، سر مې مړ شو.
ښه ښه، نو بیا خو ملامت نه یې.
اولی ڈاکٹر صاحب
د دو میرمنو خاوندان هم دغه سی وی تل په سر درد وی
ڈاکٹر صاحب لک خ دوا را ته ولی کا خیر وی سی
دوا ته ارتیا نه لری دغه پومبه دی همیشه په غوګونو کېګدا خپل خ کېږي
زیاتره دارو چې په زور او زور نه رسیږي نو کسات یې لکم زور واخلي لکه داسې
مودی صاحب څه دې وکړل
هیڅ
ولې
ځکه چې یو مازر نشو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي
رئیس صاحب پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو
رئیس صاحب ټول زورور دي نه پور ورکوي او نه یې برېښنا قطع کولی شو
نو څه وکړو وارداتي برېښنا ده ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای
له کومو مقاماتو سره لوړ مقامات خو همدوی دي وزیر وکیل موین والی لدین الوار یوازی دو رئیسان دی چه دا اغوی لیدل نه امکان لری او نه هم گتا
و اغوی وی او سلا کوا در بی کی دیو غوی هم زور نرسیگی
کاش که ما ازبکستان و تاجکستان تاویلی وی چه بیخی قطع کری وی
قطع کری وی څومره اسانه یې وای چې قطع یې کړي موږ به څه کوو دا دومره مامورین مصرفونه ګټه
رئیس صاحب رښتیا وایي دا کار نشو کولی
نو څه به کوو
څه به کوو د خلکو له جیبه به یې راباسو
د کومو خلکو
د خپلو مشتریانو
مشتریان خوران خو مو غرق و پرق کړي دي نور څه پې کوئ
د برېښنا بیه باید لوړه کړو
بیه لوړه کړو هو نو بله لاره نه لرو څنګه یې نه لرو
هلته د برېښنا پیسې غواړي او دلته په میلیونونو افغانۍ پور څوک نه راکوي او برېښنا هم نشو قطع کولی نو څه وکړو
یار عامر صاحب ته رښتیا وایې پرته له دې چې د زورورو ټس له کمزورو ونه باسو بله لاره نه لرو
رئیس صاحب ته هم وایې چې د عامو خلکو لپاره د برېښنا بیه لوړه کړو
و دا څو ځلې مو چې بیه لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول
نو صاحب دغه د عام ولس خواران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي
نه پوهېږم خو دغه دې سوځي نو
بیه څومره پورته کړو
لس فیصده
که یې شل فیصده لوړې کړو څنګه به یي
نه بیا خلک برېښنا نه کاروي
کاروي یې اوس سریالونو معتاد کړي دي برېښنا نشي پرېښودلی
رښتیا وایي عامر صاحب چې دېرش فیصده هم لوړه کړو له برېښنا لاس نه اخلي یوازې که څو ورځې شکایت وکړي وبه یې کړي نو
ځئ نو لوړه یې کوي
اوس دغه کیسه هم واورئ
ډیره موده کېږي چې بیکاره یم یعنی چې هیڅ کار نه لرم خو د خدای پزل دی هر څه را رسیږي ښه نوی ماډل موټر مې واخیست درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل د تیلو ټانک لرم په یو شرکت کې نیمایي شریک یم او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګان یم په شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې زده کړې کوي اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل یوازې د صاحب نظرۍ له برکته د هر څه خاوند شوم اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظري پیل کوي خو که دې ما منئ نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاس ته نشي درتلی څه نور کمالات هم غواړي زه یو څه به یې زه در وښیم خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي بلکې خدایي استعداد اگر چا خبره پوښتنه کار او ریاضت هم غواړي په صاحب نظری کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی صاحب نظر باید د پلان غوندې جرأت ولري یعنی هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غني پانګه ولري په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط دریم شرط بی تفاوتی ده
صاحب نظر باید کاملا یو بی تفاوته شخصیت ولري، یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا راډیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي. څلورم شرط یې د موضوع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی. صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضوع او خپل نظر بدل کړای سي. پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي. صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي او لا خوشحاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي. او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې کار کول دي. صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي. سو نورې خبرې هم شته خو د ټولو ویل ځکه نه دي په کار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي. له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل، هسې قسمت په صاحب نظرۍ ور پېښ کړم، که نه اوس به مې خدای خبر له کوم وطن مچان شړل.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر.